منصفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلرونه نالوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي دی سره، دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نورو بد بدلارو ته خلک سوقي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي، نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبالا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبالا په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوې وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی وه.
د میدان وردګو اوسیدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې امله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو، او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی، نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغه هلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې خلق د خور او مور او ریندار نه د سیدار خبرو منی، او کور کې دای نو بیا هر شی چې زه غواړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکی کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولو. دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درکی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وای دا دی پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند لاره په کورنۍ حکومت وکړي، دا خدا چې دا کورنۍ لغړو سره خیاړي کی جوړې کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنې د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کا. مګر که یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح نارملی خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کار ونه کړي.
ولی یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالته ځان راوباسي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، ستاسو په نظر د دې لتون څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یو، ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي، ټولنه ورته ورخي چې ته باید احساساتي اوسې. د دې ټولو ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه پخوانی ویشه که ومنو احساس او عقل، احساسات ډېر زیات وي او سنجش ډېر کم وي. د داسې یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډېر کم دی، احساسات ډېر زیات دي، د یو سنجیده چلند هیله کول ډېر معقول نه دي په داسې شرایطو کې. زه په دو کې اوس اول د دې کورنۍ مدیران، کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دي، پلار او مور، هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نه شي بدلولی، او دا باید بدل شي چې د هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره. ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نه شي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم. ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي. هزیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو. دا څنګه کېدلی شي؟ اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي. مونږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، غیر نورمال خلک یو، دا رانه کېږي. داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د هم کار نه ده شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مثلا هم زه وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور، یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید. خو دا سړی خو بیا په هغه قالبونو کې داسې ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شوي دی همداسې. خو دا خو هماغه سړی دی بېرته کنه بیا دې نه کېږي دغه شی. بیا د بدلون لپاره زمینه نشته، تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته. دی بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت، هماغه ډېر مشکل درلود. هغه ډېر خشین و، زیګ و، احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و، او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې دې شرایطو کې ډېر توقع نه کیږي چې دا سړی په راحت سره موږ شو په اسانه سره وشو کولی بدل کو. زمینه باید بدل شي. ټول دا خبر راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي او حوصله دې وکړي او خبرې دې ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي و. دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته. ده
ویل کېږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي، خو څنګه کېدای شي بې له تاوتریخوالي دوی هغه کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کړي او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي او هغه وشي؟
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، ډېره اساس نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنا سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي، یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې تاسو تابع وي، تاسو تر امر لاندې وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې هغه له مخې د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقولې کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید تریخ واوسې، دې ته اړتیا پیدا کېږي چې ته باید کنځلو په فکر کې واوسې. په راحت سره دی، په اسانه سره دی، څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی اوس، ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې دا اخلاقي مسله ده، ارزښتیزه مسله ده، چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدي سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د وده لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغنه راواخلو باید. اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، خپل ځان ته فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق پیژنو خپل حد پیژنو د پیژندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقی موارد دراشو اما باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسط نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره ونه وړو دا ټول سره معنا کیږي نو
پدې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرې حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه وندغراس بسومره مولای امامان په افغانستان کې تنخوا اخلي او دغه راز د غوي د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه بیا څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو ډیر مننه جناب منیب صاحب اول پلان ډول راتوې چې سکل سومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللی
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی حج دی فریضه دی ادا کول په نیت باندې
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې حل ته خدمات شو کغه د خوړو په برخه کې او کغه د دغوی د اوسیدو پاړه او کده درملو پاړه او کده ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی پاړون په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تلغی جن تماسونه نیولې دی وایي چې موږ سکل ډیر مشکلات درلود دا تاسو منئ
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوی موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې حج دی ادا کولو په فریضه کې او د عمرې دی ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونته اسانه کې د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې ما آیاوی حج خپل مشکلات لري اما د سخت حج د ډیرو خلونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي سکالی د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حجم د مراسمو تر سره کول په سختي لري واقع لري یو دا چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستوني بډوهل دي او کوشش دا چې بعد حجاج ته مشکلات نوي لدی اړخه
ما اول چې سکالی ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي سکالی دی صحیح به سي ته د مون د وزارت اوقافو به سي ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دي چې په خوا کې دا کار نه دی شوی
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکالی استولیو
شپږ سوه اتیا نفر د مون ناظمین وو په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده
نو آیا دوی به وکولی شي توانېدلی دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي هر ډول چې لازمه ده
بله دوی توانېدلی دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله
په تیرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم
په تیرو کړنو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو د تیر کال نه را پدې خو دغه آزادي بیسي درې نیمه سو ته زیات شوی دی د دې لپاره چې په خټوګه باندې خدمات تر رسیدګي وکړای شي همدار سخت کالي د لومړي ځل لپاره د هر لزر او اته سو آجانو ته یعنی سور لزر آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل سوی او سدا کله هم په تیر وته لسو کړنو کې مونږ د دوه خدماتو شاهد نه پات سوی دا
ولې پاین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې نه دا عکسونه هم خبره سول چې ګوندي تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو
نه
دا عکسونه خبره سول
دا عکسونه به خبره سوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي دی غوی لپاره خیمه او جایونه نه وی او دی غو عکسونه پا پم دغه ډول باندې مخریب خلق هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي، هغه مافیاوی ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کی، هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جدي افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي دی، الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف او لاجان اخیستل کېدل؟ سږ کال هغه ډېرو د نورو کلونو په پرتله ولې
دا درست ده؟ سږ کال $80 ټیکټ د حاجانو قیمت سوی و، د سبندې ریل قیمت سوی و $100، هغه خدمات ثابته دي سعودي چې دي چې هغه د وکلای معاهد و دا د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سږ کالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو. که مونږ همدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونږ سږ کالي په 2350 باندې عرضه کړی وای، خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل. $150 سږ کالي د تیر کال په نسبت باندې قیمت و.
منیب صاحب، د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو، د افغان حجاجو؟
خوشبختانه وایم سږ کال یوازنی هغه کال و چې موږ مرګ او ژوبلې واقعات د ژوبلو واقعات نه لرو، د مرګ واقعات د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي، سږ کال 14 نورمال عادي مرګونه دي، خدایي مرګونه دي، او یو مرګ هم د ترافیکي حادثې په وجه باندې پک شوی چې 15 نفر مړه دي. په 15 کسانو کې درې دي مخوندي دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب، راځي د حج له مراسمو څخه راسو د ملا امامانو مسلې ته او د خطبې په اړه او د جمعتونو موضوع ته. څومره ملا امامان په مجموع کې د حج وقفو له وزارت څخه د افغانستان په سطح معاش اخلي؟
په افغانستان کې اټکلن حکومت احصایه تنظیم شوی ده، دقیقه نه ده، یو لکو شل زره مساجد دي. په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخافو سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوي دي. اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو 4 کلونو کې، او سکالې په وسط دی کال کې زر نور بسونه جلالت مآب جمهور رئیس دی چاند جوخاف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 ملا امامان تاسو نه ما شخلی دی میستی؟
بلی.
دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي، د جمعې خطبه موضوع څنګه ده؟ آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیات لري؟ بلی، هو، هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونگا خطبه تنظیم او د مونږ د خطبه د تنظیم مدیریت چې د مساجد او د ریاست لاندې کار کوي، هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توزیع کوي او بیا موضوع ورته ورکوي، په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې ملا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونې کوي، دا تاسو منئ که منئ؟ ولی اقدام نه سوی؟
ګورئ، د مونږ ملا امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دی جوخافو رئیس صاحبان دي، پروان د رئیس شورای علما وو، دې ته ورته ډیر واقعات موږ لرو. سید مونږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی ده. ترسته د یو نظام د یو حکومت ده، د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې د یو عالم لخوانه ویل شوی، زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کیږي، یو دا ده. ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام باید بدل سي، د ترمنځ فرق ده؟
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي. کیدلی شي یوه طبقه د علما و هم دی غوی هم نواوی، مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دو پیخو شاهد پات سوی او شوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي شغه د کابل پانتون یو دغه چې آیا تروسه پوری کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام سوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوي د نظام په ضد عمل کړی موږ شاهد نه یو پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اغوی دی نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي محفوظ زرګونو علما دی امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم دی نظام له خوانه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وسوله
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د مویزو ورکوي د هر جمعې د خطبه د سرقم ویشل کېږي دغه مویزه دومره یا نه 15000 جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا ته وجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاست چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کامل نه ردوم د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د موږ هم یو
ډیر مننه مونږ په سپ
خوشاله اوسه
تلش
کرګاشر او جننور ورسوال په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مارک